आज व्यू 360 में पाकिस्तान के अगले माली साल के बजट में क्या आवाम के लिए भी कोई रिलीफ होगा और पाकिस्तानी टैक्स दहिंदगान की इंतहाई कम तादाद और मुआशी बहरान खैराती इदारों पर बोझ बढ़ने लगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में आज आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब मईशत को पहले ही शदीद खसारे और अफरात ज़र का सामना है। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए फौरी तौर पर एक बड़ी रकम दरकार है। हुकूमत IMF के साथ तातुल का शिकार डील की बाकी मादा रकम की बहाली की कोशिशों के साथ साथ नई डील की कोशिशों में भी है। आज के प्रोग्राम में हम इस नए बजट का जायजा लेंगे जिसमें मुल्क की आमदन एक बार फिर अखराजात से बहुत कम होने के बावजूद हुकूमत ने तरक्याती बजट के लिए तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस की रकम रखी है। एक बड़ी रकम मुख्तस की गई है, ये रकम आएगी कहां से और ये इलेक्शन के साल का बजट है क्या? इसी तरह से इलेक्शन का जो एक्सपेंशनरी बजट है वो आगे प्रेजेंट होगा और आगे साल चलेगा? इन सवालों के जवाब भी अभी वाजे नहीं है, लेकिन आज हम इस शो में इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के मुताबिक मुल्क को आलमी मालियाती इदारे IMF से फौरी मुजाकरात की जरूरत नहीं है और इंतखाबात के बाद नई आने वाली हुकूमत अपनी मर्जी से मुजाकरात करेगी, लेकिन उनकी हुकूमत ने IMF के साथ आइंदा माली साल का बजट जरूर शेयर किया है। कल जारी किए जाने वाले इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा माली साल में अपना कोई भी हदफ मौशी हदफ पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया और सबसे बदतरीन कारकर्दगी सनती शोबे की रही। पाकिस्तान में आज अगले साल का वफाकी बजट पेश किया गया है। इस्लामाबाद चलते हैं अली फुरकान से और बजट की हाईलाइट्स जानते हैं उनसे, और सबसे बढ़ के जो इस वक्त आज बजट प्रेजेंट किया गया है उसमें कितनी रकम रखी गई है और ओवरऑल सिचुएशन क्या है? इस्लामाबाद से अभी हमारा रब्ता नहीं हो रहा, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और आइंदा माली साल के लिए जो हुकूमत ने तरक्याती बजट में से तकरीबन 23 अरब 70 करोड़ डॉलर की रुपए की रादर जो रकम रखी है सेहत के शोबे के लिए, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अगर किसी ऐसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं जिसके लिए दवाएं लंबे अरसे या ताहयात लेना पड़ती हैं तो दवाओं की कीमत में होने वाला हालिया इजाफा आप अपनी जेब पे जरूर उसका बोझ महसूस कर रहे होंगे। आम पाकिस्तानी जो पहले ही महंगाई की तारीखी लहर से शदीद मुतासर है, दवाओं की कीमतों में इजाफे से उस पर क्या गुजर रही है, जानते हैं मोहम्मद साकिब और खलील अहमद की इस रिपोर्ट में।
दवाएं तो लेनी है, दवा के बगैर तो हम चल नहीं सकते क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा है नहीं। ये कंसिडर किया है कि बच्चों को किसी सस्ते स्कूल में हम दाखिल करा दें, ये करना पड़ेगा वरना इसके अलावा और तो कोई जगह नजर नहीं आ रही जहाँ से हम पैसे बचा सकें।
हाल ही में वफाकी काबीना ने मुल्क में दवाओं की कीमतों में 14-20% इजाफे की मंजूरी दी है जिससे मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात समेत कई अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं और ऐसे में मुशफिक अहमद समेत बहुत से मरीजों को दवाओं की खरीदारी के लिए इजाफी अदायगी करनी पड़ रही है।
मैं एक प्राइवेट इदारे में मुलाजमत करता हूँ और मुझे पार्किंसंस है, गुज़िश्ता 10 साल से मैं उसमें उसकी दवाएं खा रहा हूं और मेरा पार्किंसंस की दवाओं का ख़र्चा तकरीबन 9,000 रुपये बन जाता है महीने का, जो कि मेरी आमदनी का तकरीबन 15% होता है और अगर उसमें ओपीडी के विज़िट शामिल कर लें और आना जाना शामिल करें तो वो मज़ीद उसमें इजाफा हो जाता है, जो कि जिसकी वजह से मेरे दीगर अखराजात पर बहुत असर पड़ता है। मैं अपने बच्चों की तालीमी और जो उनकी गजाई जरूरियात है वो मैं समझता हूँ कि उन पर कम्प्रोमाइज कर रहा हूँ।
लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के दावे के मुताबिक रुपए की कदर गिरने के बायस अब खाम माल महंगा दरामद हो रहा है और ऐसे में वो सस्ती अद्वियात कैसे बेच सकते हैं?
क्योंकि जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ी है हर चीज की, आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लें, रॉ मटेरियल की कॉस्ट देख लें, कोई भी बिजनेस में चाहे वो मल्टीनेशनल हो या लोकल हो नुकसान का कारोबार तो नहीं करेगा।
डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मुतवाजन गज़ा खाएं, हर चीज़ खाएं, फल खाएं, सब्जी खाएं, मेवाजात खाएं, लेकिन कैसे खाएं? इस वक्त तो अपना 3 वक्त का खाना कर ले तो वही बड़ी बात है। अब इसमें फ्रूट कहाँ से आदमी खा सकता है इतने, जबकि 25,000 रुपये एक घर से सिर्फ दवाओं पर जा रहे हों। तो बच्चे बोलते भी हैं कि बाबा ये ले आइएगा, बाबा वो ले आइएगा, कभी कभार खरीद भी लेते हैं लेकिन अक्सर उनको बहलाना पड़ता है।
बेचारा वो इसी में पिस जाता है, बोला है दवाइयों में पैसे लगा देंगे, घर का किराया कहाँ से पूरा करूंगा, बिजली का बिल कहाँ से करूंगा, बच्चों को कहाँ से पालूंगा मैं, इसी वजह से वो अपने दवाइयों को बिल्कुल कम कर देते हैं, या हो सकता है कभी कभी दवाई नहीं लेते, बोले नहीं चाहिए।
बहुत से मौसी माहिर समझते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में अद्वियात की कीमतें कम हैं और यहाँ असल मसला लोगों की कम आमदन का है, लेकिन ऐसे में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अपने मुनाफे को कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
7% से ज्यादा के डेफिसिट वाला आज का जो बजट पेश किया गया है उस पर माहिरीन की क्या राय है? डॉक्टर जुबैर इकबाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जानते हैं उनका बजट के बारे में क्या तजिया है। डॉक्टर जुबैर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। क्या अनयूजुअल है बजट, आपको क्या लगा इसमें?
देखिए, जब ऐसे मुकाम पर और ऐसे वक्त के ऊपर बजट बनाया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि ऐसी पोजीशन बनाई जाए कि उसकी वजह से IMF के साथ नेगोशिएशन का टाइड ओवर हो जाए, ताकि वो प्रोग्राम जो है, जो बजट बन रहा है, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता है। ये बजट, जैसे हम देख सकते हैं, इस किस्म की हैसियत नहीं रखता। उसकी वजह यह है, एक तो ये है कि बजट डेफिसिट जो है वो इतना ज़्यादा है, पिछले साल से ज़्यादा है, और वो अगर जैसी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप किसी सूरत में भी पोजीशन पैदा नहीं कर सकते कि आप IMF के साथ कंस्ट्रक्टिवली नेगोशिएशंस कर सकें, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो बजट होता है उसको कई मकासद होते हैं, उसके सब ये मकसद नहीं होता कि आपने रेवेन्यू लिया, उसको स्पेंड कर दिया लोगों के लिए वगैरह वगैरह। उसके 3-4 बड़े अहम मकसद होते हैं। उनमें एक मकसद होता है कि आप किस हद तक ग्रोथ पैदा करना चाहते हैं, किस हद तक आप एक्सटर्नल पोजीशन इंप्रूव करना चाहते हैं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो जाए। तीसरी बात यह होती है कि जो आपकी इंडेबटनेस है वो सस्टेनेबल हो जाए, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। जैसे मैं देख सकता हूँ, ये बजट इन तीनों की तरफ किसी किस्म की कोई खास किस्म के स्टेप्स नहीं ले रहा।
तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हुए आप समझते हैं कि इसको हम बिलीव कर सकते हैं? इट्स अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट।
ये पॉलिसी जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आप क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, उसकी वजह से फिर आप पॉलिसी बनाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जहां तक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक है उनका कोई रिलेशनशिप पॉलिसी मेजर्स के साथ नहीं है।
और सब एक जो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा हम देखते हैं कि टैक्स के हवाले से जो है वो काफ़ी कंसर्न्स रहते हैं कि टैक्स टू GDP रेशियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न है, उस पर एक रिपोर्ट शामिल करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। पाकिस्तान का नाज़रीन अगले माली साल के लिए अपना जो टैक्स टारगेट है 9,000 अरब से ज़्यादा का है, 9,000 अरब रुपये से ज़्यादा का है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम टैक्स टू GDP रेशियो की शरह देखते हैं जो कि इंतहाई कम है, और इस पर सवाल हमेशा उठाए जाते हैं कि महसूलात का ये हदफ हुकूमत कैसे पूरा करेगी, हर साल के टारगेट्स पर यही बात की जाती है। टैक्स टू GDP यानी मजमूई कौमी पैदावार के लिहाज से टैक्स देने वाले अफराद की शरह में पाकिस्तान खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे है। 24 करोड़ के मुल्क में बराह रास्त टैक्स देने वालों की तादाद सिर्फ 32,10,000 है, जिसका मतलब यह है कि हर 1,000 अफराद में से सिर्फ तकरीबन 13 अफराद टैक्स देते हैं। यही शरह भारत में अगर हम जानते हैं तो 58 अफराद फी 1,000 अफराद है। टैक्स देने वालों की तादाद पाकिस्तान में चाहे कितनी भी कम हो, सदका खैरात और अतियात पाकिस्तानी सकाफत का बड़ा हिस्सा रहे हैं। सन 2021 में गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे में हिस्सा लेने वालों में से 76% का कहना था कि उन्होंने पिछले साल में किसी न किसी की पैसों से मदद की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में उन लोगों की शरह जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं टैक्स टू GDP रेशियो के हवाले से, वो हमेशा से मायूस कुन रही है। अपनी आमदन और असासों पर टैक्स अदा करने के लिए अपेरेंटली जो है वो मासिस तैयार नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट अ रिपोर्ट।
हर रोज हजारों जरूरतमंद पाकिस्तानी पेट की आग बुझाने के लिए मुल्क भर में फैले सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के लंगर खानों पर आते हैं।
अगर ये खाना सैलानी वाले इनका दस्तरखान ना हो तो ये समझे कि हमारी जो वो ड्यूटी है, जो सारी तनख्वाह हमारी इसी में चली जाए, खाने में चली जाए।
ऐसे में जब महंगाई की सालाना शरह तकरीबन 38% को छू रही है, पाकिस्तान के सबसे बड़े खैराती इदारों में से एक सैलानी ट्रस्ट को अपनी मुफ्त खुराक के लिए तलब में इजाफा लेकिन अतियात में कमी का सामना है।
मैं पहले जो है चंद महीनों पहले तक जो 30,000 रोटी बनाता था, अब मेरी जो रोटी की तादाद है वो 42,000 तक पहुँच गई है। डोनेशन कम हुई है और लेकिन जो है सैलानी वेलफेयर ने اپنا کام کم نہیں کیا ہے۔
صدقہ زکوٰۃ اور خیرات پاکستانی ثقافت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ سن 2021 میں گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں حصہ لینے والوں میں سے 76% نے بتایا کہ انہوں نے گزرنے والے سال میں کسی نہ کسی کی پیسے سے مدد کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کا تناسب ہمیشہ ہی مایوس کن رہا ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10% سے بھی کم ہے، یعنی حکومت جو ٹیکسز وصول کر پاتی ہے وہ معیشت کے حجم کے 10% کے برابر بھی نہیں ہوتے، جبکہ ماہرین کے مطابق معاشی ترقی کے لیے زیادہ تر ممالک کو کم از کم 15% شرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں زراعت، تجارت، ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ جیسے بڑے شعبے اپنے ٹیکس کم رکھنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔
یہ مقدس گائیں پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی انتہائی مضبوط لابی رکھتی ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے والوں پر بھی اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔
ٹیکسیشن کا پیچیدہ نظام، اس پر غیر مؤثر عمل درآمد اور حکومت پر اعتبار کی کمی کے باعث بھی بہت سے پاکستانی ٹیکس دینے سے بچتے ہیں۔ ٹیکس دینے والوں کی تعداد اور ٹیکسوں کی وصولی کو بڑھانا آئی ایم ایف کے ساتھ 2019 میں کیے گئے معاہدے کی بحالی کی شرائط کا حصہ ہیں۔ تاہم امکان ہے کہ پاکستانی حکام یہ اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا پاکستان اور خوراک اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث غربت کی طرف دھکیلے جانے والوں کی تعداد میں اضافہ، سیلانی جیسے خیراتی اداروں پر دباؤ کو بڑھا رہے ہیں۔
کافی فکر ہے اس حوالے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام رک جائے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ یہ کام ہم نہیں روکیں گے۔
سارا زمان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سارا زمان کی رپورٹ آپ نے دیکھی، جو کہ اس حوالے سے بھی نشاندہی کر رہی تھی کہ جو ٹیکس کم جمع ہوتا ہے اس کی وجہ سے حکومت کے پاس ریونیوز بھی کم ہیں، اور اسی کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ عوام پہ خرچ نہیں ہو سکتا تو خیراتی اداروں پہ اس کا بوجھ بڑھتا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر عابد قیوم سولہری ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بجٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عابد، کیا آپ کا پہلا فیڈ بیک کیا ہے بجٹ پہ، جو ڈاکومنٹ آپ نے دیکھا ہے اور جو اب تک کی چیزیں سامنے آئی ہیں، جو اسپیچ میں کہا گیا ہے، کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، کتنا سینسیبل بجٹ ہے؟
دیکھیے، اگر تو ہم اس کے پالیسی ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی ترجیحات میں زراعت نظر آ رہی ہے، حکومت کی ترجیحات میں انڈسٹری کو دوبارہ سے رینیو کرنا نظر آ رہا ہے، کیونکہ را مٹیریل جو تھا اس کی امپورٹ پہ ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہیں ان پہ کمی کی گئی ہے، جو کہ پچھلے ایک سال جنہوں نے ہماری انڈسٹری کو کافی کرپل کیا۔ اور رینیوایبل انرجی جو ہے وہ حکومت کی ترجیح نظر آ رہی ہے، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پہ سولر پینل اور اس کے جو را مٹیریل ہے اس کو مینوفیکچر لوکلی کرنے پہ جو ایگزمپشن ہے سیلز ٹیکس کی وہ دی گئی ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو تو آپ کو براڈر گائیڈ لائن شو کرتی ہیں۔ اگر آپ ٹوٹل بجٹ کو دیکھتے ہیں تو 6.88 trillion روپیز، تقریباً 6887 arab جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوگا صوبوں کو شیئر دینے کے بعد، اور وفاقی حکومت نے جو قرضہ ادا کرنا ہے وہ 7.3 trillion ہے، یعنی 68 rupees آپ کی جیب میں ہے، اور جو سود ادا کرنا ہے وہ 73 rupees ہے۔ اس کے بعد پھر ڈیفینس کے ایکسپینڈیچر بھی ہیں، اس کے بعد تنخواہیں بھی ہیں، اس کے بعد پینشن بھی ہے، اس کے بعد پھر ترقیاتی اخراجات بھی ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا جو وفاق کا ٹوٹل آمدنی ہے وہ کم ہے، سود زیادہ ہے، یعنی سود کے لیے بھی پہلے سود پورا کرنے کے لیے ادھار لینا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری جو ٹوٹل تنخواہیں وفاق نے دینی ہے وہ وفاق کی پینشن سے کم ہے، یعنی پینشن جو ہے
ہم عابد یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے فائنانسز کی، اس کے مطابق تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے اگلے سال۔
نہیں، تنخواہوں کے علاوہ آپ کے یعنی پینشن کا، میں پینشن کا بوجھ دیکھے نا، تنخواہیں تو آپ کو دینی ہی دینی ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں پینشن کہیں پہ انویسٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی پینشن فنڈ نہیں ہوتے، کوئی کنٹریبیوٹری پینشن نہیں ہوتی، ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 60 ہے جو کہ بہت کم ہے، اب اس کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو اس سال آپ دیکھیں اس بجٹ میں کہ پینشن جو ہیں ان کا خرچہ زیادہ ہے وفاقی پینشن کا، اور جو تنخواہیں وفاق نے دینی ہے ان کا خرچہ کم ہے، اور یہ منیس بنتا جائے گا آپ آئندہ آنے والے چند سالوں میں دیکھیے گا۔ پینشن جو ہے وہ انرجی سرپلس ڈیٹ کی طرح ایک بہت بڑا فریت بن جائے گا پاکستان میں۔
اب میں ڈاکٹر زبیر سے بھی اس پہ فیڈ بیک لے لوں۔ ڈاکٹر زبیر، ایک تو پہلے میں آئی ایم ایف کو انکلوڈ کر لوں اس ڈسکشن میں، کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان دوبارہ اگلی ڈسکشن میں جا رہا ہے، اگلے ریویو میں جائے گا، یہ ریویو تو اپیرنٹلی اس پروگرام کا کمپلیٹ نہیں ہوتا،
ابھی پریزنٹ میں تو کوئی ریویو نہیں ہوگا،
تو نیا پروگرام
بنے گا۔ نیا پروگرام بننے کے لیے یو اسٹارٹ فرام اے نیو بیس، نیا بیس جو ہوگا وہ بجٹ ہے، چونکہ بجٹ اتنا انکنسسٹنٹ قسم کا بجٹ ہے, صرف ایکسپینشن ہی نہیں, اس کی بیسک پرابلم یہ ہے. دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, تین چار آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ تمام کے تمام جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کنسسٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور اس بجٹ کا تعلق ہے, کوئی آبجیکٹیو کنسسٹنٹ نہیں ہے, تمام کے تمام کنٹرڈکٹری آبجیکٹیوز ہیں. اگر آپ گروتھ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, اگر آپ لوگوں کو سبسڈی دینا چاہتے ہیں تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس ریز کریں تو پھر ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسٹیج پہ یہ بجٹ جو بنایا گیا ہے یہ آبجیکٹیوز کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, جس طرح ابھی عابد نے کہا کہ جو اگر آپ 73 روپے تو آپ کی جو ہے آپ نے صرف قرضوں کی مد میں دینے ہیں اور آپ کی اس سے بھی انکم آپ کی کم ہے, وفاق کی جو انکم ہے, تو یہ ساری چیزیں تو بہت فینسی لگتی ہیں, بہت بڑی بڑی چیزیں لگتی ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں.
یہ بجٹ نان سیریس بجٹ ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ اسپیڈ پہ بورو کرتے رہیں گے تو جس کا مطلب یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے, نمبر ایک. نمبر دو, انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جائے گا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ زیادہ اسپینڈنگ کریں گے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, ایسی کنڈیشن میں جبکہ آپ کو پہلے ہی ڈیٹ پرابلمس ہیں. ایونچولی آپ کیا کریں گے؟ بیسیکلی یہ بجٹ جو ہے یہ کلیپس کرنے کے لیے اسپیڈ پیدا کر دے گا, نہ کہ اس کو کلیپس ختم کرے.
عابد, کیا پی ڈی ایم نے الیکشن کے حوالے سے, الیکشن ایئر کے حوالے سے یہ بجٹ دیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ایئر کا بجٹ ہے؟
دیکھیے کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے, ورنہ یہ اس سے کہیں زیادہ ایکسپینشنری ہوتا. آپ کو یاد ہوگا
شاید اس میں تو اتنا ایکسپینشنری جو ہے وہ بھی ڈائجسٹ کرنا شاید مشکل ہوگا,
لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 2018 میں جو پی ایم ایل این کا اچھا بجٹ تھا وہ الیکشن بجٹ تھا, اور وہ اتنا انریلسٹک تھا کہ اس کو جس دن پہ پریزنٹ کیا سب کو پتا تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا. یہ والا جو بجٹ ہے, یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کافی ساری چیزیں چینج ہو گئی. یعنی جس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی, تو ایک چیز تو ہے کہ اب پی ٹی ایم کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹرانگ سیاسی حلیف جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو گیا اور وہ مقابلہ اس طرح سے نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی حکومت پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور جو جماعتیں ان کا کوئی
پاکستان
کوئی بھی ہو, یعنی کہ ان کا کوئی الائنس جو ہے وہ بنے گا, کولیشن ہوگا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ آج یہ کوشش نہیں کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بالکل مذاکرات کا دروازہ بند کر دیں اور ایسی نہج پہ پہنچ جائیں جہاں پہ کہ جا کے ان کے لیے اگلا پروگرام لینا مشکل ہو جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے نمبر جو ہیں یہ ریوائز ہوں گے جو ہی الیکشن ہوتے ہیں, چونکہ پنجاب اور کے پی کا بجٹ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ 120 دنوں کے لیے پیش کیا جائے گا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسے زیادہ پیش نہیں کر سکتی. تو جب وہ پنجاب اور کے پی کے
آج ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے اس بات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ اپنا ریوائز بجٹ لے کے آ سکتی ہے. ایک چیز ڈاکٹر صاحب, اسی حوالے سے جو اسحاق ڈار کی وفاقی وزیر خزانہ ہے ان کی کل کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب مذاکرات جو ہیں ہم فوری نہیں کر رہے اور نئی حکومت جو ہے جو بنے گی وہ مذاکرات کر سکتی ہے.
یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اہم کانا سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ریالٹی جو ہوتی ہے کہ یہ نیگوسیشن کنٹینیو کرتی ہیں, یہ رک نہیں جاتی. فار ایگزامپل اس وقت یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ بجٹ کے پروگرام نہیں ہے تو نیگوسیشنز نہیں ہو رہی, نیگوسیشنز کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں اور اسٹاف جو ہے وہ پاکستان کی اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے. اصل پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ اس قسم کی نان سیریس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف والے جو ہیں سٹاف جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے اس کی نیگوسیشنز کو اور مشکل کر دیا جائے.
ایک چیز ڈاکٹر صاحب, میں اس میں ایڈ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہم کچھ مہینے پہلے اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پالیسی ڈاکومنٹ میں دیکھنا چاہے گا جو بھی ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں, جو بھی شرائط جو ہیں طے کی گئی ہیں, آپ کو وہ نظر آتا ہے کیا؟
بالکل نہیں نظر آتا, کیونکہ یہ بجٹ ایسا ہے کہ جس کا تعلق نہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کے ساتھ ہے اور نہ پاکستان کے گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ہے. یہ بجٹ جو بنایا گیا ہے یہ فیل گڈ بجٹ کہہ لیجئے آپ, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے دکھانا ہے کہ ہم نے بجٹ بنا دیا ہے, بٹ دیٹس بیسکلی اتنی انکمپیٹنس میں نے کسی اور ملک میں نہیں دیکھی. مجھے افسوس ہوتا ہے, میں نے 35 سال اس انسٹیٹیوشن میں کام کیا ہے اور میں نے 20 نیگوسیشنز کی ہیں, کسی نیگوسیشن میں اتنی قسم کی امبیرسنگ سچویشن پیدا نہیں ہوئی جتنے کہ اس وقت پاکستان میں ہے.
عابد, بجٹ خسارہ کیسے پلگ ان ہوگا, آپ کو اس کے لیے کوئی روڈ میپ سمجھ آتا ہے؟
دیکھیے ظاہر ہے کہ اسی کے لیے تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا. اگر آپ موجودہ بجٹ کو دیکھیں تو ہمارے 4 D's ہوتے ہیں ہر بجٹ میں, یعنی ڈیٹ سروس ہوتا ہے, ڈیفینس ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو جو پہلے 3 D's ہیں وہ تو نان نیگوشیبل ہیں, وہ مینڈیٹری ایکسپینڈیچر ہیں, ہر حکومت کو وہ کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چوتھا والا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یہ ہر دفعہ کٹوتی ہوتی ہے. تو ایک تو جو اتنا بڑا پی ایس ڈی پی ہے یہ ریوائز ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ اس کی الوکیشن بھی پوری نہیں ہوگی اور یہ پھر اسپینڈ بھی نہیں ہوگا, سرنڈر ہوگا. دوسرا جو ہے اس پہ ڈومیسٹک بورنگ ہوگی, اور تیسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے امبریلا میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو فارن فنڈنگ کمپوننٹ ہے اس کا وہ آنا شروع ہوگا. تو یہ تین طرح کے جو ہے حکومت کو اقدامات لینے پڑیں گے اپنے خسارے کو کم کرنے کے لیے. لیکن جو سب سے دانش مندانہ بات ہے جو کہ کرنی پڑے گی, ظاہر ہے کہ اب 1.5 مہینہ رہ جائے گا اس بجٹ میں, موجودہ حکومت نہیں کر پائے گی, وہ ہے اپنے اخراجات کم کرنا. اسپیشلی 212 کے قریب ہمارے لاس میکنگ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جن کے بارے میں پچھلے 30 سالوں سے ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں, وہ پی آئی اے ہے, وہ ریلویز ہے, وہ ڈسکوز ہے, وہ اسٹیل ملز ہے, ان کو لوپ ہول وہاں پہ بند کیا جائے. پینشن کی میں نے ہم نے بات کی کہ ان کو کہیں پہ انویسٹ کیا جائے تاکہ یہ حکومت کے سے بوجھ ہٹے. پھر اپنی گورنمنٹ کا سائز جو ہے اس کو ریڈیوس کرنا. ہم نے 18ویں ترمیم کی, صوبوں کو ہم 60% کے قریب اپنے ریونیو بھی دیے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ آج پھر بلکہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے ایک نئے ایڈوائزر کو اپنی کیبنٹ میں انڈکٹ کیا ہے. تو ہم ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایم اور وزراء کی سینچریز کیے جاتے ہیں وفاق میں, اور صوبائی خود مختاری کے نام پہ صوبوں کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا پڑے گا. اور میں آنے والا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ بہت ٹف پروگرام دیکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ ساری جو موجودہ شرائط جو پوری نہیں ہوئی ہیں یہ پری کنڈیشنز بن جائیں گی پرائر ایکشنز میں. حکومت کو یہ کرنا پڑے گا, آنے والی حکومت کو ساری چیزیں, اور تب جا کے آئی ایم ایف کا لون جو ہے وہ سینکشن ہوگا. اگر جیو پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہوتا تو شاید اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں.
ڈاکٹر صاحب, یور ٹیک آن دیٹ, کتنی کڑی شرائط
لائے گا؟ آپ درست فرما رہے ہیں, یقیناً اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے, اگر نیگوسیشن شروع ہوتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ فنڈامنٹل چینجز کریں جو کہ آپ نے نہیں کی اس بجٹ میں. اگر وہ کرنی پڑی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سمبڈی ہیز ٹو بیئر دا پولیٹیکل کاسٹ. وہ کون کرے گا؟ کیا گورنمنٹ کرے گی یا کچھ اور کرے گی؟ اسمپشن یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اگر الیکشنز نہیں ہوتے اور یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے تو پھر کسی حد تک اس گورنمنٹ کو مشکل قسم کے فیصلے کرنے پڑیں گے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ اس قابل ہے کہ اس قسم کے فیصلے کر سکے اور امپلیمنٹیشن کر سکے. یہ درست ہے کہ اسپینڈنگ کو کم کرنا چاہیے, یہ درست ہے کہ ریونیو کو بڑھانا چاہیے, لیکن کیسے ہوگا؟
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے اس میں اتنی سخت ہوگی؟ نئی حکومت جو بھی بن کے آتی ہے,
یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں کم از کم 10 سال لگیں گے. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیبلائز کرتے ہیں, آپ پولیٹیکل ایک فورس کریٹ کرتے ہیں جس کے بیسس پر آپ پھر ریفارمس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ ٹیکس 10 years. فار ایگزامپل میں جانتا ہوں, میں نے ٹرکی پہ کام کیا ہے, ٹرکی ٹک 20 years ٹو ایڈجسٹ فرام 1986 ٹو 2006. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ لیں آیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ نہیں.
میں عابد, پاکستان کے پاس اگلی حکومت جو آئے گی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اتنی ہمت, اتنی سکت اور اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ٹیکسوں کے شعبے میں کچھ اصلاحات لا سکے اور جو خرچے کم کرنے والی بات ہے وہ کسی طرح سے امپلیمنٹ کر سکے؟
دیکھیں سر, جس میں 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا فیکٹر ہے انرجی کی قیمتیں, دوسرا فیکٹر ہے فوڈ کی قیمتیں. جو عام شہری ہے اس کو تو اس سے سروکار ہے کہ جی اس کو بجلی, گیس, پیٹرول, ڈیزل وہ اس کی پرائس کیا ملتی ہے, یا اس کو آٹا, چینی, گندم, ٹماٹر, پیاز یہ کتنے میں ملتے ہیں. جو انرجی ہے, انرجی کے ساری کہ اگر وہ انڈر سینکشنز رشیا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ سیل کرنے پہ مجبور ہے اور پاکستانی ریفائنریز اس کو ایک پراپر ریشو تک ریفائن کر لیتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس کوشن ہوگا $20-25 پر بیرل کا جو ڈفرینس ہے وہ کچھ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں چارج کر لے اور کچھ وہ کنزیومر کو پاس آن کر دے, تو کنزیومر خوش ہوگا کہ اس کا پیٹرول ڈیزل تھوڑا سستا ہو گیا. اگر یہ
فائنل نوٹ ہے میرے پاس, کوئک 10 سیکنڈز ہیں, میں ڈاکٹر زبیر سے. ڈاکٹر زبیر, 21% کی انفلیشن حکومت کہہ رہی ہے کہ اگلے سال رہے گی,
ناممکن ہے.
کہاں جاتی نظر آ رہی
ہے؟ 40 ناممکن ہے. 21 بالکل کوئی احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک, پولیٹیکل انٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے لیکن ریئلٹی کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ خدا کے واسطے ٹھیک کام کیجئے, ایکسپینڈیچر کو کم کریں, ڈیفیسٹ کو کم کریں, فائنینسنگ کو کم کریں, اس کے بعد ہی آپ 21% پہ لا سکتے ہیں, ورنہ نہیں لا سکتے.
تو 21% آپ کو لگتا ہے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر زبیر اقبال اور ڈاکٹر عبدالکریم سولیری ہمارے ساتھ تھے, اور بجٹ کے حوالے سے آج کا اسپیشل پروگرام اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کی اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د امریکا غ آشنا رادیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم ایله د چټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ بیا هم زه وحید فیضیم د نن اوازیت په بلې خبرونه کې ساسو په چوپړ کې په دې ورسېو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده ګنشمیر راپور نه وای چې د هغه هیواد پولیسو د یو شمیر افغانانو په نیولو لاس پورې کړی دی خو په ورته وخت کې بیا د پاکستان پولیس وای د دوی د هغو کسانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده چې هلته په ناقانونه توګه اوسیږي او یا هم د اسناد مودې پات رسل ده په دې اړه په پاکستان کې ګنشمیر افغانانو هم امریکا غږ ته خپل نظرونه وړاندې کړي دي او اندېښنې ښودل ده خو تر څنګ د مهاجرینو د ملاتړ سازمانونه هم په پاکستاني چارواکو راکړې چې د کډوال نیولو خلاص واخړي په همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې بحث کوو په خبرونه کې به له موږ سره دوا قدرمن میلمانه وسی زموږ همکاران هڅه کوي ترڅو هغه خبرونه تراولو مهاجرت په دې وروستي دوه کلونو کې چې کله په افغانستان کې مخکنی جمهوریت نظام سقوط شو یا لمنځه لاړ نو افغانستان د مهاجرت لړۍ په وروستي په لومړي ورځ کې د سقوط زیاته شوه چټکه شوه او په زرګونو کسان له افغانستان څخه په د تخلیه په بهیر کې وتل تاسو د شاید وی چې ګنشمیر کسان متحده ایالاتو هم در از اروپایي هیوادونو ته لاړل خو ترڅنګ یو زیات شمیر کسان د افغانستان گاونډي هیوادونو ته هم تللی دي چې پغې کې ایران او پاکستان هم شامل دي یو زیات شمیر افغانان لا اوس هم نور هیوادونو ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار دی او هلته د تیر څبان دی یو کال راهیسي دوی په تمه دي چې تر څو وکول شي اروپایي هیوادونو ته په ځنګړ توګه کاناډا او امریکا ته لاړ شي که څه هم د دغه مهاجرو د ایستلو بهیر دوام لري خو یو څه وخت ته ضرورت شته تر څو د دې هغه کارونه مخ ته لاړ شي او بزیاتو کسان سره چې مونږ خبرې کړې دي هغه وایي چې لا هم دی په تمه دي تر څو دا کارونه په لار شي او دی وکول شي بهرنی هوادون ته ولاړ شي خو په دې ورسته ورځو کې په ځنګړی توګه کاناډا ته هم په زرګونو کسان وخت نا وخت د کاناډي چارواکو لخوا انتقالیږي البته دوی کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې دوی کار کړی دي دوی کې ژورنالستان شامل دي دوی کې د مدني ټولنې فالیندي همدار از میرمن هم پکې شامل دي موږ سره په خبرونه کې لکه څنګه چې ما په پیل کې ویل ژورنالیست او د بشری حقوقو د برخې یو فعال حشمت وجدانی صاحب موږ سره مل شوه دي وجدانی صاحب خبرونه ته بخیر اغلی
سلامونه
فیضی صاحب ډیره مننه کوروان د خبرونه په پیل کې ما مقدمه ولوسته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوې دي تاسو چې په خپل حال ته یاستې تاسو نه باورو څه وضعیت حاکم دی
سلامونه اونی که هیلی تاست در تاست تخنیکی همکارانو تا او گرانو اوریتون که دورانده کام
وعلیکم سلام
متاسفانه در کدوال استونزه پا پاکستان که در پخوانه ترنن پوری در استونزه پا پاکستان که ستا در کدوالو اما متاسفانه پا در چون ریزو که در پخوا پسیر دیر توپیر لری پخوا کله چې د کډوال استنځ د پاکستان کې پیدا کېدو نو په هغه وخت کې د خزو ته او ماشومان ته ډیره په احترام سره دوی کتل اما متاسفانه دازل د څوري زوران دي کله چې د پاکستان دولت او پولیس په پاکستان کې د کډوالو کوم ستونزه پیدا شوی دي متاسفانه دوی د افغانانو کورونو ته نوځي نو هلته د سړو تر څنګ د خزینه او ماشومان هم ځان سره نیسي نو دا یو ډېر لوی ستونزه پیدا شوې ده د څو ورځو نه دي خو دا دوه درې ورځې کې تقریبا تر 200 کسان پاکستان کې خزي او ماشومان هم متاسفانه د پاکستان د پولیس له خوا نیول شوي دي او تر اوسه پورې دوی په زندانونو کې دي
خاص دلیل چه وړاندې شوی دی وجدانی صاحب د دې د نیول لپاره
تقریبا یو میاشت یا دو میاشت مخکې د پاکستان دولت په کابینه کې اعلان وکړ چې دینه وروسته د افغان کډوالو پر خلاف نوې تګلاره پاس تګلاره کې دوی ویلي چې کله افغانان د یو ښار نه بل ښار ته هم ځي نو دوی په کار کې ځان پولیس سره راجستر کړي. نو مطلب دا دی که چېرې یو افغان غواړي د اسلام آباد نه پینډي ته لاړ شي نو په کار دي په اسلام آباد کې هم پولیس سره تاسو راجستر اوسي او په پینډي کې هم او همدغسې که نور ښارو ته دوی سفر کړي. نو پاکستان وایي چې ډېر غیر قانوني خلک د اګست 15 نه دې خوا کله چې حکومت افغانستان کې سقوط وکړه راغلي دي. نو په داخلي ډېر داسې کسان هم شته ساره غیر قانوني دي. نو ځنو کډوال سره زموږ په اړیکه کې یو په دوی کې ځنه داسې کسان هم نیول شوي دي چې هغوی د پیو آر کارډونه لري او همدغسې ځنه داسې کډوال هم شته چې هغوی ویزې هم لري. نو هغوی نیول شوي دي او تحقیق نه وروسته بېرته خوشي شوي دي. نو دا هغه ستونزې دي چې پاکستان حکومت وایي چې دوی غیر قانوني دي. له دې خاطر نه موږ دوی نیسو په پاکستان کې. او بلې خوا ډېر داسې کډوال دي چې هغوی کله پاکستان ته راغلي دي که غیر قانوني لارې هم راغلي دي نو دوی ځانونې په یو این ایچ سی آر کې او په شارت دفتر کې دوی ځانونې راجستر کړي دي. نو په دې معنی چې دوی رسمي کډوال دي په پاکستان کې. نو یو این ایچ سی آر دفتر هم دې موضوع په اړه دومره توجه نه کوي.
تاسو اشاره وکړه چې یو شمېر کسان چې نیول شوي دي هلته اسناد نه لري. حال دا چې د پاکستان ته تک د مخکنی حکومت یا د جمهوری نظام تر سقوط وروسته ډېر سخت شو او هلته خلک باید ویزې واخلي چې پاکستان ته ولاړ شي تر څو سفر وکړي، نو دوی څنګه په غیر قانوني توګه هلته تللی دي؟
د جمهوری حکومت د سقوط نه وروسته هغه کسان د غیر قانوني لارې پاکستان ته سفر وکړ چې دوی په خوا په نظام کې کار کاوه، په دوی کې نظامیان وو، په دوی کې قاضیان وو، په دوی کې سارنوالان وو، همدغه سي نور د کورنۍ هم وو چې دوی اقتصادي ستونزو له امله دوی پاکستان ته کډوال شوي دي. نو دوی کولی شي ځنه مرزونه ستاسو هغه مرزو سره کسان ستاسو افغان کډوال دغه لارې په قاچاق په ډول دوی پاکستان ته اړي او دوی کولی شي چې پاکستان ته راشي.
صحیح. کوم کسان چې نیول کېږي یا نیول شوي دي دوی د لنډې مودې لپاره نیول شوي یا دا چې وخت یې معلوم نه دی؟
د پاکستان د حکومت د اعلان پر اساس نو دوی اعلان وکړ ویلی لکه تاسو څو وخت مخکې تقریبا یو دوا درې میاشتې مخکې ډېر کاروال چې په کراچي کې ونیول شو. نو په هغه کې د کسان وو ځنه کسان په زندانو کې مړه شو. نو دوی وایي چې کله دا کاروال نیول کېږي نو دوی د محکمې د فیصلې پر اساس د دوی جرم به تثبیتیږي او هغې نه وروسته به دوی خوشي کېږي. پرون یو کاروال چې یو خبریال هم وو او وی چې د شپې تقریبا شپږ بجې د ښاوخه پولیس راغلی ما کور ته ځم ته کور کې نو امام ماشومان ونیول چې په هغه کې دا وی دا غي سوال کلن زوی او اندغه سي لوري وو. نو ویل چې کله رالو نو پولیس هم ویل چې دوی خوشی کوي دې په ځای ما ونیسي. نو هغه ورته ویل چې تاسو وی دي ختم شوی دي ویل بیا موږ ونیول د دوی په هغه هاوسې ته بوته د پولیس هاوسې ته ویل چې کله نو ماته وی چې تاسو غیر قانوني راغلی. نو د جرنالستانو ټولنې اندغه سي ځنه نور همکاران دوی سره همکاري وکړه. هغه خزه خو په مغش په باندې د 15 ساعت وروسته خوشی شو. خو دا هغه سوال ده سر کله دوی تر اوسه پورې د پولیس سره ده. نو ډیر حسي ورته چې وشو هغه وایي چې دا غیر قانوني ده کې دې چې دا څو کالو پورې دلته په بند کې پات شي او هغه نه وروسته بیا د محکمې د پنسلې نه وروسته بیا موږ کولی شو چې دوی افغانستان ته بیرته ورولېږو.
تر څنګ زیات شمېر کسان لتر یو نیم کال رئیس یا څه کم دوه کال رئیس چلته وسیږي او نور هیوادون ته دیو د تلو لپاره انتظار دي. دغه خلکو د کارونو پروسس یا بهیر په کومه کچه کې دی یا چیرته رسیدلی دی؟
دا څو ستونزې په داغه کډوال لري په پاکستان. اول ستونزه دا ده کله چې دوی پاکستان ته راغلو کوم ملکونه چې دوی سره واده کړي وو د دې کیس پروسس لپاره متاسفانه هغه وادي چې دوی کړي وو هغه وادي عملي نه کړ. لکه زه تاسو ته مثال په توګه وایم، امریکا واده کړي چې تاسو ته د پی 1 او پی 2 کیسونه چې دي دا په ولس او تر اتلس میاشتو پورې به دا پروسس شي او تاسو به امریکې ته انتقال شي. متاسفانه دا ډیر ځنډ وشو، تقریبا دوه کاله تیر شو او دا کیسونه تر اوسه پورې هم معلوم نه دي چې دوی دا کاروالي دوی به څنګه وش باندې به څه کیږي. همدغسې د کاناډا کیسونه، همدغسې اروپایي هیوادونو داسې کیسونه لري، افغانان ډیر داسې په هغه ډول دوی مخکې دي، نو داسې سرعت پکې نشته. دا یو ستونزه ده. بل ستونزه دا ده کله چې دغه خلک پاکستان ته راغلو دي ترڅنګ چې دوی دغه هیوادونو ته کیسونه لري په ایمیلو کې دوی ته وایي چې تاسو لاړ شئ په پاکستان کې چیرې دي، تاسو د ویزې وخت ختم کیږي، نو تاسو یو انیشیال سره ځانونه ثبت کړئ. په هغه ملک چې کله تاسو اوسئ یو انیشیال ته تاسو ځنه چوکنې به ورکړي چې هغه به تاسو ته رسمیت ورکړي په پاکستان کې. نو دا بل ستونزه ده چې دلته یو انیشیال د کډوال سره همکاري نه کوي. بل ستونزه خپله د پاکستان حکومت ته چې دا ورس تر بلې دوی کوم پالیسي د مهاجرینو په خلاف کې هغه سختیږي. نو دا د درې واړو ستونزې دي چې افغان کډوالې ډېر مشکلات ورته پیدا کړي دي او ډېر داسې کورنۍ دي چې دوی وایي چې موږ د شپې لخوا خوب نه لرو، نو دوی په سړکونو باندې په پارکو کې شپې تېروي د ډار نه.
صحیح. نو تر اوسه پورې تاسو غوښتنه کړې ده یا مو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي، خپل اندېښنه او ستونزې مو سره شریکې کړې دي؟
موږ د یونیسیار سره دا ستونزې شریک کړې دي. هغوی هم په جریان کې دي، هغوی وایي چې موږ خپل کوششونه کوو، کوم کسان چې نیول شوي دي د دوی د خوشي کولو په اړه موږ پاکستان حکومت سره په مذاکره کې یو. او بل خوانه طالبان هم اعلان کړی دي چې موږ پاکستان ته ویلي دي چې تاسو دا کاروبار چې دي دوی سره دا ستونزه ورته ما جوړوي په پاکستان کې. او بل خوا کوم کسان کوم هیوادونه چې پاکستان ته وکړي دي د کیس پروسس په اړه وي سره هم دا مشکلات شریک شوی دي. نو هغه هم وایي چې موږ پاکستان چا وخت سره په تماس کې یو چې څو په یو کول چې دا ستونزې حل کړو.
که چېرته په لنډ وخت کې ستونزې نه حل کیږي، ځکه دا یو جدي مسله ده اوس چې هلته د افغانانو نیول زیات شوي دي، دا څومره بد تاثیر کوي د دغه کډوالو په وضعیت باندې چې هلته اوسېږي، هغه په تیره هغه کډوال چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره هلته تللي دي؟
دا کډوال خو لکه څنګه چې ما تاسو ته وایي دوی د روحي د لحاظ نه د په دوه درې ورځو کې ډېر په بد حالت کې دي، ډېر داسې کورنۍ دي چې هغوی د کورونا نه وځي. او کله چې پولیس په ځنه ځایو کې دوی تلاشي لپاره راغلل، ډېر کورنۍ سره موږ په تماس کې یو، هغوی وایي چې موږ د پاکستانیانو کورونا ته پناه یوړ، ولې چې په هغه کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان دي. او بلې خوا دینا لوی ستونزه دا ده چې دلته دغه کډوال اقتصادي ستونزې هم لري. نو ځنه داسې کډوال هم شته چې هغوی نیول شوي دي، د هغوی نه پیسې غوښتل شوي دي. نو دغه هغه ستونزې دي چې ورځ تر بله زیاتېږي. او دا او بل خوا کله چې چا ویزه ختم شي او ته که غواړې ویزې کاندیدي لپاره اپلای وکړي، نو ډېر دا په اسانه توګه ته نشي کولی چې خپل ویزه تمدید کړې یا اکسټینشن واخلي. نو ته مجبور یې لکه پیسې ورکړي چې ستا ویزا اپروف شي یا تمدید شي. نو دا هغه ستونزې دي چې کډوال ډېر په یو مشکل سره دغه موضوع سره مخامخ دي. استاد یې وګوري د یو ویزې تمدید لپاره تقریبا شل تر پنځه ویزه کلدارې اخلي. که په یو کورنۍ کې څلور پنځه کسان وي، دغه پیسې د دوی د کوم ځای نه کېږي. دغه کورنۍ لکه پیسې ځان سره درلودې، د افغانستان نه ځان سره راوړي وو، په دا یو کال یو نیم کال یا دوه کال کې دوی مصرف کړو. نو دا هغه ستونزې دي چې دغه کډوال چې پاکستان ته راغلي دي او بل خصوص هغه کسان چې هغه کیسونه لري، نو دا یو ډېر لوی ستونزه دي دوی لپاره. او په آینده کې که دغه چیرې دغه مشکل حل نه کړي، نو ډېر کډوال په مجبور شي چې بېرته افغانستان ته ولاړ شي.
تاسو د بیرته افغانستان تک مسله یاد کړه، په دې کې به داسې کسان هم شامل وي چې په افغانستان کې په خپل وینا یې چې دی ولر ستونزو له کبله دیو ارشیوي چې لاړ شي بهر. که چېرته بیرته افغانستان ته ځي فکر کوي د وضعیت په اړه څه اندېښنه شته؟
اغه کسان لکه سما تاسو وې د اگست 15 نه دی خو چراغلی دي د کې خو ډېر د کسان دي اغه کسان سره چې زه په تماس کیم دوی هیڅ امکان نه لري چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. ولی چې دوی امنیتي ستونزې لري او دا امنیتي ستونزې او وګواخ وو چې دوی پاکستان ته رالو نو کچيري دوی پولیس ونیسي او دوی بیرته افغانستان ته ورولي کی نو زه چې موږ فکر کوم دوی د لپاره ډېر یو لوی ستونزې وي چې د شالته بیرته دوی طالبان ونیسي او د دوی نه تحقیق شروع شي نو دا به دینه باندې یو ډېر لوی ستونزې وي چې دا کډوال ته به سره مخامخ شي.
خو طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده
لکه تاسو چې پوهیږئ عمومي عفو نه پوهیږم څه عمومي عفو دوی چا ته اعلان کړی دي په دا یو نیم دوه کاله کې موږ تاسو ګورو چې په بیلابیلو نومونو باندې افغانان په پخوا نظام کې کار کول څه خبریال وو سارنوال وو نظامیان وو دوی نیول کیږي او بل خواله زورول کیږي حتی وژل کیږي نو دا اپ عمومي چې دوی اعلان کړی دي کې دوی چیرې په اپ عمومي باندې کوم فرمان چې صادر شوی دی دا وی تابعیت کی ول څه تاسو په خپل پویږي چې طالبان قاضي دا هم قماندان دا هر کارا دا نو کچيري اپ عمومي وي په دومره کدا دوا کا تاسو د حقوق بشر مختلف نهادونه امار او ارقام وګورئ چې څومره کسان په دوکالو کې د مختلف نمونو پر اساس مرتي وي دي.
خو سمه ده چې دغه سازمانونو خپل راپورونه خپاره کړی دي او په افغانستان کې د وژنونو په اړه هم څرګندونې کړې دي خو طالبان تل دا راپورونه رد کړی دي او دا نه مني.
طالبان کوم راپور منلی دي چې دا راپور ومني ویډیوګان کې تاسو ګورئ موږ په پټیر په واسطه چې دا ګورو ویډیوګان کې څه ځات څنګه کسان دوی نه څه څنګه کسان یو وجل کیږي بیا دوی وايي چې دې موضوعات په اړه موږ تحقیقات کوو تر اوسه پورې نه یو کمیسیون جوړ شو نه تحقیق کوو څه دا کسان چا مړ کو څنګه یې مړ کو څه پر اساس یې مړ کو. نو بل موضوع دا ده یوازې دا موضوع نه ده اقتصادي موضوع ده ډېر داسې کورنۍ دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي اقتصادي ستونزې لري هلته ورته کار زمینه برابر نه و دلته کړی دي د اقتصادي موضوع تر څنګ تاسو وګورئ دوه کاله پوره شو خو انجونې په دې ونه توانېدل چې دوی لاړ شي مکتبو ته ښځې چې کوم په مختلف نهادو کې دوی کار کول د کار نه و اصل او هغوی اوس په کورونا دي داسې کورنۍ هم شته چې د هغه یوازنۍ د کور سرپرست همدا مختلف نهادو کې دوی کار کول اغینه معاش اخذ او خپل د فامیل د نفقه تامینول متاسفانه اوس د هغه زمینی نشته د چې کورنۍ هم ستاسو د پاکستان کې او په ایران کې هم دغه په نورو نهادو کې هغه کورنۍ نه پښتنه وکي هغه وی چې وازنه هدف چې د کډوال سویم او نور ملکو ته راغلی يم هغه د پولیسي صدر شوی او دا هغه ستونزې دي چې دا افغانانی مجبور کړی چې دوی کډوال شوي دوی بیرته راغلي دي دا ګاونډي هیوادو ته او کچيري ستونزې او د پانتونو نه ستونزې حل نه کی تاسو په دې باور اوسئ چې ډېر نور داسې کورنۍ هم دي چې دوی به مجبور شي دوی ته به اړ شي چې دوی دا ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي چې دوی اولادونه وکول شي هلته تعلیم وکړي.
نو په ګاونډي هیوادونو کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمينه برابر ده
په ګاونډي هیوادونو کې هم ستونزه شته خو دوی مجبور دي په شخصي مکتبو کې د دې امکان خپل درجو ته ادامه ورکړي نو دې تر څنګه هغه کورنۍ کې د اقتصادي ستونزې ونه لري هغوی کولی شي دلته د دوی ماشومان او درس وایي نو دلته هم مشکلات شته خو په هر صورت کورنۍ چې زه راځم په تماس کې هغه وایي چې یوازنې ستونزه چې موږ په افغانستان کې درلودې او طالبان څو مکتبونه به نن خلاصېږي سبب خلاصېږي خو تر اوسه پر خلاص نه شو نو موږ مجبور شو چې موږ راشو ګاونډي هېوادو ته او دلته وکولی شو خپل د ماشومانو دپاره حداقل په شخصي مکتبو کې دغه زمینه برابر کړو چې موږ اولادونه درس وایي.
بلې وجدانی صاحب د پاکستان د چکم افغان کډوال تتللی دي زیات کومه طبقه خلک الته تاسوی نه څوک الته زیات تللی دي
دلته مختلف طبقه خلک راغلي دي په پاکستان کې نو دوی د هر یو قشر خلک راغلي دي دلته پاکستان ته هغه کسان چې هغه د طالبانو د حاکمیت لاندې ژوند په خطر کې او خپل آینده یې هلته نه لیدو نه لیدل نو دوی مجبور شوي دي چې پاکستان ته راشي او دلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو تاسو وګورئ تقریبا تر یو میلیون پورې خلک په مختلف دندو کې دوی شوف والتا نو طالبان پخوانی نظامی خلق راغلی دی لکه ما وی سالان بالان اندغه سی قاضیان د نور بر حکومت کسان چی کار کول په موسات کی چی کار کول دوی ټول هغه خلق دی چې دوی راغلی دی دلته پاکستان ته او په دوی کې د کورنی همستا د قسم مخیمات دوی اقتصادي ستونزې دوی مجبور کړی دی حالت د کار زمينه ورته برابر نه وو دلته راغلی دی تاسو وګورئ د اوچاله خوا چې کوم گزارش چې تقریبا هغه اعلان وکړ 28 میلیون خلک د بشري کومک ته ضرورت لري. نو دا ښیي چې افغانستان خلک ډیر په مشکلاتو کې دي دا موضوع چې دوی خلک مجبور کړی دي او دوی راغلي د ګوندي هیوادو ته چې دا ته حداقل وکولی شي ځان ته یو کار پیدا کړي او د کور نفقه برابر کړي.
وزیر صاحب بل خبر د امریکا غک په پښتو دری په پاڼه کې هم شته زمونږ د پاکستان چم د شویچ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له خوا اداره کیږي چې پاکستانی پولیسو د تیر میاشتې د تاوتریخوالي ډاکو لارینون کې د ګډون په تړاو د اسلام آباد او راولپنډي په پینزو مختلف ساحو کې د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړل. یا واقعا افغانانو هلته په داسې لارینون کې ګډون کړی و څنګه؟
تاسو وګورئ دا ادعا دی یو ثبوت نشته چې دا ثابت کړي چې افغانان په دغه لاریونونو کې یا په دغه تظاهراتو کې دوی ګډون کړي وي. دا صرف افواهات دي او دغه افغانان چې کوم په پاکستان کې اوسي دغه موضوعات نه دوی ډېر لري خلک دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وروستۍ پریکړه د پاکستان سره په کوم تړاو ولري. هغوی وایي چې په پاکستان کې خپله اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي، موږ نه شو کولی چې نور مهاجرین هم دلته راشي او موږ وکولی چې پخوا په څېر پاکستان سره نړیوالې ټولنې هم همکاري نه کړي. نو موږ نه شو کولی ظرفیت نه لرو چې نور مهاجرین دلته پاکستان ته راشي او دلته ژوند وکړي. او بلخوا ټولنه لوی ستونزه دا ده، تاسو وګورئ یو انیسیار د نړۍ په سطحه یو اداره ده چې دوی د مهاجرین په اړه په کار دوی همکاري وکړي، اما متاسفانه دا یو انیسیار دفتر مهاجرین ته هیڅ ډول همکاري حکومت نه کوي. دوی په خپل ویب پاڼه کې په خپل ویب سایټ باندې ہیلپ لائن په نوم ځنه شمیری دوی الته خلکو ته اعلان کړی دی او اندغه ځنه ایمیل آدرسونه دي. تاسو باور وکړئ تاسو هم کولی شئ چې زنګ وای لس واری هم که چې اخشای شمیرو ته زنګ وای دوی جواب نه ورکړي، کله ځلې تاسو ورته ایمیلونه وکړئ دوی جواب نه ورکړي. زه نه پوهیږم چې دغه اداره یو بین المللي اداره ده، د ولې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره ټوکار دی هغه همکاري وشي دوی دور سره همکاري نه کوي.
تاسو دا غین پورت مراجعه ته دا غن نه کړی چې ایمیل نه کړی چې لار شي مراجعه وکړي.
حتی موږ د دې د یو انیسیار د عمومي دفتر ته هم ایمیل کړی دی او کوم ستونزه چې په پاکستان کې دغه دفتر د افغان مهاجرینو سره لري هغه سره هم شریک کړی دی. دوی کوم نمائندگان دي دوی سره موږ ناستې درلودې، موږ ورته ویلي چې تاسو دا شمیرې چې تاسو په خپل ویب سایټ باندې تاسو نشر کړی دی کچېرې یو کډوال ته یو ستونزه پیدا شي او هغوی تاسو ته زنګ وایي تاسو جواب نه ورکوئ نو هغه ستونزه به څنګه حل شي؟ او تاسو ګورئ په پاکستان کې ډېر داسې کډوال هم دي چې هغوی دغه موضوعات دغه سیستم باندې نه پوهېږي. کوم کسان په باسواد قشر دي، ما تاسو ته مثال په توګه ووایئ، لس ځلې تاسو ورته ایمیل وکړئ دوی ایمیلو ته ځواب
تزانګو د تاسو کې د فون تزواب نه ورکی چې دوی کوم هغه عمومي دفتر ده هغه تم ایمیلونه کړی دی هغه هم جواب نه وی نه پوهیږم چې دا یو نړیوال دفتر ده چې د توکار د مهاجرینو لپاره ډیر همکاري وکړي دوی ډیر بې تفاوت دي د مهاجرینو لپاره هیڅ کار نه کوي
ستاسو غوښتنه څه ده دغه ستونزې د حل کېدو لپاره کوم حل لاره شته ده
حل 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 لپاره یو ځنی هغه دادا چتکا نړیوال ټولنې اپرات کې امریکا په کار پاکستان سره یو خبرو کې دادا ستونزو پاړه او اندغه چې یو انیشار دفتر په کار دي موضوع پاړه پاکستان حکومت سره خبرو کې دوی تخنات ورکی چې دا مهاجرین آغا کسان چې داغه کیسونه لري او بهرني هیوادو ته ټاک د پاره لاغلي دي په کار دوی سره لکه مرسته وکړي چې دا کله شو پرېښې د پاکستان نه دي حداقل دوی سره یو همکاري وکړي چې هغه وخت پورې دوی ته په پاکستان کې پولیس د دوی نه زوري او دوی اجازه ورکړي چې پرې چې دوی وکولي چې د کیس پروسس ختم شي او دوی دلار شي او بل خوا دا د نړیوال ټولنه آغا هیوادونه چې دا افغانان پاکستان پاکستان سره خبر ہو کہ امریکہ کاناڈا نو دا کسان دی دوی سره کار کړی دی په شل کالو په افغانستان کې نو دا حق جوړی کی چې پاکستان حکومت سره خبر وو کی پاکستان حکومت سره تفاهم وو کی صدا د ماجدی شو پرې چې دا د پاکستان کوم هیوادو ته دوی کیسونه لري چې حالت دی نو دوی سره د همکاري وو کی چې پاکستان کې دوی سره پولیس په کار دغه چلن ونی کی
فکر کوي شمیر ډیر زیات دی چې ورته رسیدګي سامانه کی کڅنګه
کدوی وغاڑی ډیر پاسانه توګه دا کولی شي چې دا کیسه پرمخ ولاړ شي لکه ما تاسو ته وایي په خوا لکه سقوط نه ورسته ډیر په سرعت و دا کارونه اما سقوط نه څومره وخت تیریده تر دې دمه پورې هغه سرعت چې هغه نه کم شوی دی تاسو ګوري آلمان اعلان وکړ چې ځنه امنیتي ستونزو پر اساس موږ د کیسونو پراسه په پاکستان او په ایران کې ودرو بیرته اعلان وکړي په پاکستان نه موږ بیرته کیسونه شروع کوو آ کسان آ کډوال چې په ایران کې نامو هم په کار پاکستان ته راځي او بل خوانه ټول نه لوی ستونزه ده دا چې یو کورنۍ غواړي د افغانستان نه پاکستان ته ولاړ راځي دوی په کار دی ویزه واخلي زه په یوه ستاسو په جریان کې دی یو کس کچیر وغواړي ویزه ته اپلای د نو یا یو کلام ورته نوبات ونه دي چې هغه نو وسه کوم کې ریجکسي او کچیر تاسو غواړئ په ایمرجنسي ډول ا ویزا واخلې نو په کار تاسو پیسې ورکې نو ویزې قیمت تقریبا تر 2000 ډالر پورې د قیمت رسیدلې دي نو دا هغه بل ستونزه ده چې متاسفانه د افغانستان کوم کاروالي دی ورته مخامخ دي
ډیر زیاته مننه ژورنالیست او د بشري حقوقو د برخي او فعال حشمت وجاني صاحب چې په دې خبرونه کې لمک سره مو ګډون وکړ او په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خپل نظر شریک کړ. قدرمنو دوستانو د خبرونه هم په سوشل بوکي پایتریسيږي تاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه مهروي د امریکا غا کنو خبرونه لا دوام لري مونږ سره پات شي تر بیا خي چالي
کړئ.